کابل کې 12:30 بجې شوې دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی ځکه چې روسیې او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بعد طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړی راوستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړم ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورته د پاکستان پوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دوه پېخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ته اعلامیه کې ویلي د پېخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې وخت ته کېږي
نه ځات تکونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبرې وکړي. تیرونه په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ور نه کړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توبلري غواړي چې دارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغه دو هوادونو ته هم سفر وکولای شي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې له دارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د ووتنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپشتنو ته د نیوی ورسول لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوه کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرسیال سید احمد شهید خیل شامل و دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندې. اوس تم ده چې د پاتې دارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودې د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د 14 طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی دلیل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې د ډیر پخوا پر طالب لوړ مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوی او ځینو مشرانو سفرونه کول شو مګو تاسو ولیدل چې دا غي وخت راشو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي. متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسایلو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ د نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي، او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېری شنونکي دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا
منصور صاحب حکومت نه. منصور صاحب فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویبېده؟
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ کې مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو، او دوی بخلو کې سره ویشي وکړي که په خوا د پخوانی شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وا. دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري، دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغه نړیوالو تړونونو ته او هغه ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقاید ته په کتو حقیقتا ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلاله سنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نړیوال باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ.
کور ودان سلامت اوسئ. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی، او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جابر منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکرار شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه د ګورو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری په چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارواکو په استلا د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنا دوهې ته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپګو او د ووټر مینز د تفاوت کوم یو یاره
شي. سعید صاحب دی منظور دا دی چې وای په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه لګول کیږي لکه د بشري حقوقو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې د دوی سیاسي دفتر اوس هم هلته دی، پخوا هم هلته وو او خبرې له مغه ځای نه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوحه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي نو دوحه یې پریشر. دوهم د امریکا خبره نه ده، دوحې ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، هلته ټول ورسره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر حده پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا کوربه هېواد هم زیات د امریکانو سره، اما په مجموع کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت بې معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک ادا وکړي چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دوی ته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، که چېرته دا مدافع
سعیدي صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسې د یو افغان پیس وایست چې نجونو مکتب بند دی، سبا به یو ډاکټر نه لري، دا ستاسې منافع دي او کوم تاوان هم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډېره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتي لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیوال ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه یې په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره په دې ده، بېمانه لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئیډیا ده، منګه د چا هویت نه تغیر او پریده چې طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول اوسي، منګه د طالب په مقابل کې څه مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، هغه مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سمپو پورې مکتب ته لیکته ترلاسه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دغه چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر شوانځي د پخپله د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوښه او کاری پوښه، لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، بل هغه چې د جنکیانو په مورد کې، د خلکو په مورد کې، تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغې کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د توپک په زور، د ایسای په زور حاکمیت نیولی دی او خپل قوانین ته دی، دا بنیادی. که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینې وګرځول طالبانو، نو بیا تاسو دا پرسته پیژنئ؟ دا بنی دا ټول شمول حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې به معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د بی پنجاو دو تر نظر لاندې ملنران و زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې راشي دا ټول شمول شو دا بې معنا خبره ده په یویشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېره مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی څه تاسو له ښاغلي سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ ولري کومه د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ تعریف لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او داغه په اساساتو باید ولاړ وي او
د طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
راځم دې ته که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري
بله خو ما سوال دی غوې نه دی زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه راځم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تاسو یو راوښوي نمونه راوښوي ستاسو اوریدونکو ته وښایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبر د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دی چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنونو
لکه چې کوم خبره مډیر وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو دا راتوه چې دا وس طالبان جنو ته د ذکرو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کار دی
د اسلام لمړنۍ حکم لمړنۍ فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت الله العالمین پیغمبر ته اقرا او ولولا د اقرانه د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او امنیتي
مسله تاسو منې ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو البته څه ټولنیز ستونزې شته
موږ یې نه وینو موږ کراته مراته په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمانه د خلکو سنول دا خکار نه دی او دا د اسلامي شريعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهتري نه روزون کوي زموږ مهندې زموږ بهتري نوروزون کوي او په کثرې کې
ډېره مننه سلامت وسې دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ هم دغلته ده د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې یو د نجونو تعلیم روا بولي یوې ناروا بولي یعنې په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته سیدی صاحب
نشي بللی هیڅ څوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ چا تعلیم ناروا نشي بللی
منصور صاحب په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته ګورې د حجاب په برخه کې تاسو ګورې په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې لاس دم پټ کې بل وایي نه دا نه دی شامل په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادي عقل اتفاق نشته د نظر سیدی صاحب بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي کومې موافقې ته ورسیږي ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیې هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي
مننه سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې میوانو لري راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم
مهرباني
اجازه دې
مهرباني
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه وو څوک هغه مسلمانان چلته ممکن وو ثقیفه بن سعیده راغلی دی حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو او نوې نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفرې حیات واسطه او یو سلسله نور ایرات واسطه انتخاب شوی دی حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوښۍ سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته هغه چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو دا اصل به امکانات سره باندې ادر کې نیول سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي طالب دا نه مني په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي یو
بله
دوم د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې د دې کې چې علم د فرض په کله مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي دا به پرید په خپل ځای باندې اما د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې علم خصوصي دی فرض دی په دې کې اتفاق شته هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي خو همدغه اسلامي علوم فرض ول هم د خځو په د جنکانو په اورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي دا یو طبي خبر ده اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصيل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لیکچر ته ضرورت لري په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولونو برداشتونه او فتاواوی مختلف دي شخصي فتاواوی چې یو فتاوی د طالب فتاوی ده دی واحد نظر په توګه باندې صحیح دی منلی شو اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی دا اصل خبره را شو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وایي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړی دي امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو اما د اوکرين د مسالې او یو څه نور نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي چې نایان هغه پرونی چې نایان نه دي او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکران په مسایلو کې اوسه نور مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري او تلاش پدې کوي چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی یې دا ده چې د سیمې غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فرید وي تخکاری
مچ مو د تاسو فوځ تاسو خبره ده. مننه سلامات وسېکور وس دان مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوي؟ آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
بلې، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نشو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط، تیرو شرایطو ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا یې کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغې ممکن فشارونه زیات شي او یو شمېر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله من یو چې په افغانستان
فکر کوئ چې دا فشارونه به ګټه وکړي؟ فکر کوئ چې د طالبانو په دریځونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید د لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کور ودان. سلامت اوسې سیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی او ډېر ارجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړي لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.